امید جان تستړی مشي قدرمنو دوستانو بیا هم د خپلې قرباني سلامونه ومنئ. د مهال د سهار اته بجې شوې. لکه څنګه چې زما همکار وویل، تر دې وروسته د ازادۍ راډیو یو ساعته خپرونې پیلېږي. د ازادۍ راډیو د سهار له 2 بجو پیل او د ماښام 3 بجو دوام کوي. په روانه خپرونه کې دا رپورټونه در اورو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال افغان چارواکو سره د افغان دولتي ادارو د ظرفیتونو د لوړولو په لارو چارو خبرې وکړي، او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د غړو په اړه د ولس مشر کرزی او ولسی جرګې د یو شمېر غړیو د شوې موافقې په باب هم اوریدل شي. د نورو راپورونو ترڅنګ د خبرونې دوهمه نیمایي مو ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې کړې. اوریدو ته را سره اوسئ. خو اوس به هم احمد تکل خبرونه را واوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. راپورونه وایي چې ولسمشر حامد کرزی او د ولسی جرګې ځینو غړو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په ترکیب کې د 2 بهرنیانو پر پاتې کېدو موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د جګړو له ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې د ملکی وګړو مسؤلیت ته جدي پاملرنه وکړي، او د ملګرو ملتونو لخوا معذف شوی کمیسیون دې ته نتیجې ته رسیدلی چې د پاکستان پخوانی چارواکي د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په ساتنه او د 2008 میلادي کال په دسمبر کې د نوموړي د وژنې په اړه په دقیقو تحقیقاتو کې پاتې راغلي دي. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې ولسمشر حامد کرزی او د ولسی جرګې یو شمېر غړي پرون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په ترکیب کې د 2 بهرنیانو د پاتې کېدو په برخه کې موافقه وکړه. د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له 5 غړو څخه 3 هغه بهرنیان وو چې د ملګرو ملتونو لخوا غوره کېدل. اژانس له ولسمشر حامد کرزی سره په غونډه کې د ځینو ګډونوالو له قوله لیکي چې وایي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې به د کابل پوهنتون یو استاد، د پارلمان یو استازی، د سترې محکمې لخوا یو معرفي شوی استازی او 2 بهرنیان غړیتوب ولري. اژانس وړاندې لیکي چې د ملګرو ملتونو یو ویاند دان مکنورتن د کمیسیون د نوي ترکیب په اړه تفصیل ډاډه کړې او ویلي دي چې تر هغه وخت چې د کمیسیون د غړو فهرست رسمان اعلان نشي په دې اړه څه نشي ویلی. لبلخوا افغان چرواکی وایي چې ولسمشر حامد کرزی او د ولسی جرګې غړو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د ټاکنې او د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه پراخ بحثونه وکړل. د ولسمشر حامد کرزی یو ویاند سیامک هروی ازادۍ رادیو ته وویل په دې خبرو کې جهادي مشرانو او مخورو شخصیتونو برخه اخیستې وه او ولسمشر کرزی ته خپل نظرونه وړاندې کړل. د ښاغلي سیامک په وینا په دې غونډه کې ځانګړي پریکړه ونه شوه، خو د محمد یاسین عثماني او د فضل احمد مانوي په اړه خبرې وشوې چې یو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري وسپارل شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی ډیر ژر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وټاکي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روان کال د 28 نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره تیاری په پام کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هیواد کې د جګړو له ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې د ملکیانو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي. سټیفن دی مستورا پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د ملکیانو ساتنه باید د ښکېلو خواوو په لومړیتوبونو کې وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نړیوالو ځواکونو د روانې اونۍ د 2 شنبې په ورځ په کندهار کې د ملکي کسانو د سورلۍ پر موټر ډزې وکړې او شاوخوا 40 تنه یې مړه او ټپیان کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د کندهار د پیښې په اړه د تحقیقاتو هرکلی کړی او د ولسی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریسټل لارښوونې ستایلې دي. د جرمني دفاع وزارت تایید کړی چې 4 سرتیري په بغلان ولایت کې پرون هغه مهال ووژل شول چې ډزې پرې وشوې. دا په افغانستان کې پر میشتو جرمني سرتیرو تر ټولو سخته مرګونې حمله وه چې له دې سره له 2002 میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د وژل شویو جرمني سرتیرو شمیر 43 کسانو ته ورسید. تېره اونۍ هم د جرمني 9 سرتیري په افغانستان کې ووژل شول. پاینه حال کې پرون په کندهار ښار کې د 2 ساعتونو په اوږدو کې 2 چاودنې وشوې چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 تنه بهرنیان په کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. لومړنۍ موټر بم چاودنه وه چې په ښار کې دننه د هغه هوټل مخې ته وشوه چې افغان ژورنالیستان په کې اوسیږي او 6 کسان یې ټپیان کړل او دوهمه چودنه یو ځان وژن کې حمله و چې هدف یې یو بهرنی امنیتی کمپنی و. د پاکستان د مشرانو جرګې پرون په اساسي قانون کې هغه اصلاحات تصویب کړل چې له مخې د پارلمان د ډنګولو په برخه کې د هیواد د ولسمشر واک کموي. د دې لایحې له مخې د انتخاباتي او بخی د انتخاباتي حکومت د ډنګولو او د پوځ او قضا د مشرتابه د ټاکنې په ګډون د ولسمشر ګڼ شمېر صلاحیتونه صدر اعظم ته ورکول کیږي. د پاکستان ولسمشر ته دا صلاحیتونه د پوځي جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال ورکړل شوي وو. په اساسي قانون کې د دې اصلاحاتو تصویب هغه مهم ګام دی چې د مخالفو ګوندونو د غوښتنې له مخې ترسره شو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې دا لایحه به لاسلیک او توشیح کړي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو یو کمیسیون دې نتیجې ته رسیدلی چې پاکستاني مقامات د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په ساتنه او همدارس د 2001 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نوموړي د وژنې په اړه په دقیقو تحقیقاتو کې پاتې راغلي دي. په هغه راپور کې چې پرون خپور شو د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي دوی په دې باور دي چې د میرمن بوټو د وژل کېدو په اغیزمنو تحقیقاتو کې د پاکستاني مقاماتو پاتې راتلل د دوی په وینا همدي وو. په راپور کې همدارس ویل شوي چې د میرمن بوټو د وژنې د قضیې په څېړلو کې د ملګرو ملتونو هڅې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مقاماتو لخوا له سخت خنډ سره مخامخ شوې. بېنظیر بوټو د 2001 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه په راولپنډۍ ښار کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ډزو او ځانوژونکي حمله کې ووژل شو. د ایران د اصلاحاتو د اصلاح غوښتونکو یوې ویبپاڼې راپور ورکړی چې چارواکو جاپان ته د پخواني ولسمشر محمد خاتمی د پلان شوي سفر مخه نیولې ده. ټاکل شوی و چې خاتمی د اټومي وسلو د مخنیوي په یو نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. دا خبر د ایران د پارلمان د اصلاح غوښتونکو په ویبپاڼه کې د یوې نامعلومې سرچینې په حواله خپور شوی دی. په دې خبر کې د خاتمی د سفر د مخنیوي دلایل نه دي په ډاګه شوي. د قرغیزستان د موقت ادارې مقامات وایي پخوانی ولسمشر قربانبیک باقیوف استعفا کړې. د موقت ادارې د دفتر مشر عادل بایسالوف له قرغیزستان او بخې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې باقیوف له واکه لرې شوی او له قرغیزستانه وتلی دی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام تایید کړی چې پخوانی ولسمشر باقیوف د دغه هیواد جنوبي سیمې او بخې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام تایید کړی چې پخوانی ولسمشر باقیوف د دغه هیواد جنوبي سیمې تراس ته رسیدلی. او د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق وایي د مالیزیا د ګاز دولتي کمپنۍ ایران ته د تیلو صادرات له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام د دوامداره کړکېچ له امله د اوس لپاره ځنډه ولیدي. د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق ایران ته د ګاز د ځنډېدو دا خبر پرون په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره له کتنې وروسته ورکړ. د مالیزیا مشر له تهران غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو سره موافقه وکړي. نوموړي وویل مالیزیا دا مني چې ایران د سولهیز اټومي پروګرام د لرلو حق لري، خو زیاته یې کړه چې ایران باید همداراز د نړیوالې ټولنې باور ترلاسه کړي چې د اټومي پروګرام دوام یې مجموعاً شفاف دی. د مالیزیا صدر اعظم د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو د استازو په ډله کې دی چې پرون یې په نیویارک کې د تړلو دروازو تر شا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خبرو په څلورم پړاو کې ګډون درلود.
تصیدا ازادي رادیو اوریدا سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني صفه 1290 اوریدل کیږي. په روانه خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم دا مطلب مدته کوله کړی. ولسمشر کرزی او د ولسی جرګې یو شمیر غړي د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د 500 غړي پر ټاکلو موافقه وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له افغان چارواکو سره د افغان دولتي ادارې د ظرفیتونو د لوړیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې د دې جرګې انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي وایي سرلوسه د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي
خلګو ډیری خواستي دي کار نشته امنیت نشته تا او چې صاحبان چې انفرادي وروته اول به کامیاب نه شي کاو کبیا کامیاب وسول زه فکر نه کوم چې د خلګو په ګټه دی کار وکړی شي.
همداراز د کابل ښار والی په دغه ښار کې د کانالونو د پاکولو او د ولاړو اوبو د ستونزو د حل لپاره ځینې پروژې پیل کړې. کابل ښاریان وایي
دا چې پاک صفای شي ولې ټول ویسل شي ډېر ښکار کېږي. دا موږ غواړو چې بسا افغانستان کې پاکي صفایي ولې ویسل شي ټول.
نور رپورټونه هم در اورو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي بکنه غواړم. ازادي په څپو کې پروګرام وړاندې کوو. امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرستیل افغانستان څخه د خپلې کتنې په وروستۍ ورځ وویل چې له افغان چارواکو سره د خپل سفر په ترڅ کې په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړې او دا خبرې مهمې ارزولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې د کابل په ګډون د هلمند او هرات له ولایتونو هم لیدنه کړې. زکی غیاسی په دې اړه راپور ورکوي.
یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی وای د خپل سفر په ترڅ کې د افغان جمهور رئیس پر ګډون د کابینې له یو شمېر غړو سره هم لیدنه کړې او په بېلابېلو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاب کولیو دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو له سفیر سره په یو ګډ خبري غونډه کې وکړې. ښاغلی لیو د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندون ته په اشاره چې په لویدیځ انتقالونه کړي وویل د ښاغلي کرزی دا وینا د امریکا او افغانستان په اړیکو منفي اغیز نشي کولای. د نوموړي پر وینا ځکه چې کله ناکله د دوستانو ترمنځ په ځینو مسایلو ناخوښي راځي. ما له ښاغلي کرزی سره ډېر مهم ملاقات وکړ او د نوموړي سره واشنگتن ته د سفر په اړه هم وغږېدم او د کابل د کانفرنس په اړه مو هم خبرې وکړې. کله کله داسې پېښېږي چې دوستان یا همکاران په ځینو مسایلو باندې موافقت او کله مخالفت وکړي. مخکې له دې د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو هم ویلي وو چې ولسمشر کرزی ښه رول لوبوي او له ښاغلي کرزی سره یې ورځنۍ چارې ښې پر مخ روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې په افغانستان کې د امریکا د ملکي او نظامي حضور د پلانونو د ارزونې په غونډه کې هم ګډون کړی و. لیو له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام د ټینګار ترڅنګ وویل چې امریکا په پام کې لري وروسته له دې خپلې مرستې د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګوي. د لیو په خبره په دې اړه له افغان چارواکو سره هم خبرې کړي چې څرنګه وکړه شي د افغان دولتي ادارو ظرفیت لوړ کړي ترڅو د حساب ورکولو توان ومومي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د خپل سفر په ترڅ کې د هلمند مارجې ولسوالۍ او د هرات ولایت هم تللی دی. په دې خبري کانفرنس کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کارل آیکنبری وویل چې هیواد یې په افغانستان کې لاره روانو پارلماني ټاکنو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د افغانستان له ټاکنو سره مرسته وکړي. دایوی امریکا د خپل نور نړیوال ملاتړو په شان په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو ملاتړ کوي. موږ په هغه وخت کې د ټاکنو سره مرسته کولای شو چې د انتخاباتو په کومه برخه کې مرسته ته اړتیا وي. لومړی باید هغه اړتیا په نښه شي. ورسته له هغه چې افغان ولسمشر حامد کرزی لویدیز د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې په لاس لرلو تورن کړ، داسې برېښېده چې له افغانستان سره د لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا موقف تغییر کړی او د دوی ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. خو د رپورټونو له مخې د کرزی د دې وینا وروسته امریکایي چارواکو له نرمۍ کار واخیست او اړیکې یې د پخوا په شان دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمن غږ آزادۍ رادیو اورې د سهار 3:15 دقیقې په روانه خبرونه کې دا رپورټ اورې چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر استازیو راتلونکو پارلماني ټاکنو ته ځانونه کاندید کړي او سرلوسي مشرانو جرګې ته کمپاینونه پیل کړي دي. همدارس دا رپورټ هم در اورو چې ویل کېږي د کندهار د ولایتي شورا د رئیس او امریکایانو ترمنځ اړیکې اوس تر پخوا ښې شوې دي. خو لومړی دا رپورټ اورې. راپورونه وای ولسمشر کرزی او د ولسی جرګې یو شمیر غړي پروند انتخاباتي شکایتونو د کمیسون په ترکیب کې د دوو بهرانیانو د پاتې کېدو په برخه کې موافقه وکړه. د هغه کمیسون د چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو مسله را برسېره کړه، له دې مخکې داسې اندېښنې وې چې افغان ولسمشر نه غواړي په دې کمیسون کې بهرنیان غړي وي. په دې اړه د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له 15 غړو څخه درې هغه بهرنیان و چې د ملګرو ملتونو لخوا غوره کېدل. همدې کمیسیون د ولسمشرۍ د تیر کال انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته وویل چې د ولسمشر حامد کرزي په ګټه پراخې درغلی شوې دي. ښاغلي کرزي څه موده مخکې وویل د راروانو پارلماني انتخاباتو له پیل مخکې به د دې کمیسیون له ترکیب څخه بهرنیان وباسي او غړي به یې ټول افغانان وي، خو ملګرو ملتونو پر دې خبره اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې که ټول نه وي، لږ تر لږه ځینې غړي خو یې باید بهرنیان وي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپره شوه، د ولسمشر ویاند ویلي چې ښاغلي کرزي منلی ده چې د دې کمیسیون دوه غړي د ملګرو ملتونو په خوښه وټاکل شي. خبر پانه زیاتوي چې د ملي شورا ځینو وکیلانو او د بیلابیلو قومونو مخورو استازو هم د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو له غړیتوب سره موافقه کړې ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې لیکي چې حتی د نړیوالې ټولنې د دوو استازو له غړیتوب سره سره به دا کمیسیون لا هم داسې یو کمیسیون وي چې ډېره برخه غړي یې افغانان دي. اژانس له ولسمشر سره په غونډه کې د ځینو ګډونوالو له قول لیکي چې وایي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې به د کابل پوهنتون یو استاد، د پارلمان یو استازی، د سترې محکمې لخوا یو معرفي شوی استازی او دوه بهرنیان غړیتوب ولري. په ولسی جرګه کې د بامیان استازی محمد اکبری او د ولسی جرګې ځینو نورو غړو چې له افغان ولسمشر سره په غونډه کې حاضر وو اسوشیتد پرس ویلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ترکیب په اړه موافقه ورسته ده، خو د ولسمشر د ویان وحید عمر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د کمیسیون د ترکیب جزئیات به د شنبه له ورځې مخکې خبره نشي. اژانس وړاندې لیکي چې د ملګرو ملتونو یو ویاند دان مکنورتن د کمیسیون د نوي ترکیب په اړه له تبصرې ډډه کړې. ویلي دی چې تر هغه وخته چې د کمیسیون د غړو فهرست رسمن اعلان نشي، په دې اړه څه نشي ویلی.
په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر حامد کرزی او د ولسی جرګې یو شمیر غړي د انتخاباتي کمیسیون په ترکیب کې د دوو بهرنیانو د پاتې کېدو په برخه کې موافقه وکړه. مخته تر دې ولسمشر کرزی ویلي وو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 وړه غړي به افغانان وي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي نوي استازي چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره سفر وکړ او له ولسمشر حامد کرزي سره یې وکتل، تر خبرو وروسته یې وویل چې ولسمشر کرزي ورسره دا منلی ده چې د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې به دوه بهرنیان هم شامل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د نیول شویو ایټالویانو د سمو او بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه وکړه. درې ایټالویان د شنبه پر ورځ په لشکرګاه کې له طالبانو سره د اړیکو په تور ونیول شول. د دې پیښې په اړه د ملګرو ملتو او د ایټالیا د چارواکو څرګندونې احمد شیبر اوروي.
ملګرو ملتو له افغان چارواکو وغوښتل چې د دریو نیول شویو ایټالویانو باید سم او ژر تحقیقات وشي. تیره اونۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ایمرجنسی له روغتونه 9 تنه ونیول شول چې درې د ایټالیا دي. پر دغو کسانو تور پورې شوی دی چې دوی د هلمند د والي ګلاب منګل د وژلو دسیسه جوړوله. د هلمند والي وویل کله چې امنیتي کسان د ایمرجنسی روغتون ته ورغلل، هلته یې چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي واسکټونه وموندل.
دغه شبکې پلان درلود چې انتحاري واسکټونه، پلاسي بمونه، وسلې د هلمند ولایت د جنگ قربانیانو یا د ایمرجنسی شفاخانې د خارجي سټاف یا د خارجي کارکوونکو په مرسته او همکارۍ سره شفاخانې ته لومړی چاودیدونکي او انتحاري مواد او وسلې انتقال او وروسته لهغې په لشکرګاه کې استعمال کړي. د دوی مواد کله چې شفاخانې ته انتقال کېږي، د دوا او د درمل په کارتنونو کې د خارجي کسانو چې په هغه کې د ایمرجنسی عمومي کارډیناتور چې په افغانستان کې د ایمرجنسی شفاخانو چلون کې دی، د غنم مارکو ګرانتي، دا په دغه پلان کې شامل وو.
په لشکرګاه کې د نیول شویو طالبانو په ارتباط د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیمیستورا وویل هیله من یم چې دا کسان صحو نیول شوي وي او کیسه رښتیا نه وي. دیمیستورا زیاته کړه د روغتیایي چارو نړیوالو کارکوونکو په داسې سیمو کې لکه هلمند سرپلاس کې اخیستی وي او د دې لپاره چې خلکو سره مرسته وکړي هر مشکل ته تن ورکوي. نو لنیول شوی ایتالویانو سره باید قانونی چلند وشي، داسې شرایط ورته برابر شي چې خپل سفارت سره ارتباط ولري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون او د ملګرو ملتو د بشري څانګو له چارواکو غوښتي دي چې د دغو دوسیو څارنه وکړي. ایمرجنسي روغتون چې د جګړې د قربانیانو مفت درملنه کوي پر خپلو کارکوونکو لګېدلي تورونه بې بنسټه ګڼي، او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی هم انتقاد کړی دی چې تر اوسه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د چارواکو له چلنده خوښ نه دی. د ایتالیا ستراسم برلاسکانی افغان ولسمشر حامد کرزی ته لیک استولی دی او په دې لیک کې پر نیول شوی ایتالویانو د کره شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده.
په هلمند کې مو د دریو ایتالویانو د نیول کېدو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د غوښتنې په اړه واورېدل چې وایي د دوی په برخه کې باید سم او بېطرفه تحقیقات وشي. ویل کېږي چې دغو دریو ایتالویانو هڅه د هلمند د ولی د وژنې هڅه کوله. د هلمند د ولی وایند داود احمدي رسنیو ته ویلي چې تر اوسه نیول شویو ایتالویانو اقرار نه دی کړی او دای نه دی منلی چې لګېدلي تورونه رښتیا دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو د اته بجو 20 دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني صف 1290 اوریدای شي. دا ریپورتونه لمخې په پام کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر استازي راتلونکو پلماني ټاکنو ته ځان کاندید کړي چې دوی ملي شورا ته د بریالیتوب لپاره سلوسه کمپاین پیل کړي. خو یو شمیر افغانان او کارپوهان د ملي شورا د دې دورې د یو شمیر استازو په کارونو انتقادونه کوي او وایي دوی به د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې د بریالیتوب چانس ونه لري. په دې هکله پام وکړئ له قبله د ماریا صدیقي رپورت.
په افغانستان کې په داسې حال کې چې د ملي شورا د انتخاباتو لپاره تیاری روان دي، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په خلکو کې د خپل ملاتړ په پام کې ساتلو سره غواړي د نن بیا د جرګې ته کاندید کړي. په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روان کال دی وږي د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. فوجي کوفي د ولسي جرګې له هغو غړو څخه ده چې غواړي د راتلونکي دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. نوموړی له ازادۍ رادیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې وویل چې د خلکو بشپړ ملاتړ له ځان سره لري او غواړي چې د یوې سیاستوالې په توګه په ولسي جرګې کې بیا راڅرګند شي.
یقیناً در افغانستان تای 4-5 سال گذشته در پارلمان افغانستان فعال
دوایی یقیناً په 3-5 کلونو که د افغانستان په ملي شورا کې د خلکو استازي فعال وو. هر یو یې په ډیرو دلایلو سره د خلکو د منلو وړ دي او هر یو یې نوي پروګرامونه پیل کړی دي چې پروګرامونه اوږدمهاله دي چې ختمولو ته یې وخت اړتیا لري. زه مې په ژوند کې په لوړه کچه هیله لرم چې د رسېدو لپاره یې غواړم په سیاست کې پاتې شم.
همچنان در صحنه سیاسي افغانستان باقی بمانم و ادامه بدم.
په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې دوی هم دا نیت لري، خو په شرط دی چې انتخابات په رڼا او شفافه توګه وشي. خو عام وګړي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. دوی وایي په ولسي جرګې کې ډېر کم وکیلان شته چې په دویم ځل د بریالي کېدو چانس لري. دوی خپل څرګندونې داسې بیانوي:
موږ په پارلمان کې داسې وکیلان لرو چې موږ ته خدمات کړي، هغه ته به موږ رایه ورکړو، بعد به کښه ده چې هغه ته کېدای شي موږ رایه ورنکړو.
موږ د دې وکیلانو هیڅ رازونه یو، موږ ته هیڅ کار کړی نه ده، موږ دیتہ هیڅ رائے نه ورکو.
افغان کارپوهان هم دې ته ورته نظر لري. انجینیر محمد یونس فکور آزادۍ رادیو ته وویل چې د ولسي جرګې د استازو د 3-5 کلونو فعالیتونو ته په کتو د دې جرګې اوسنۍ غړي د بریالیتوب هیڅ چانس نه لري. دی وایي که چېرې د ولسي جرګې استازي بیا هم د جرګې ته لاره ومومي، نو د شورا حالت به همداسې وي لکه چې دی. ښاغلی فکور وایي:
خلکو ډېرې سترې خواستې دي، کار نشته، امنیت نشته، دا وکیل صاحبان چې انفرادي وروته اول به کامیاب نه شي او که بیا کامیاب سواله زه فکر نه کوم چې د خلکو په ګټه دوی کار وکړی شي. پر هغو چې په مجموع کې د نظام یو سیاسي اراده موجوده نه وي، دوی د خپل ځان لپاره د کار د پیدا کولو لپاره وکیلان کېږي، نه د ولس د خدمات.
په داسې حال کې چې د ملي شورا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تیاری روان دي، ویل کېږي چې په زرګونه کسان په پام کې لري ځانونه د دې جرګې د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره کاندید کړي. دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د دوی هڅې په جدي توګه روانې دي، خو تر اوسه پورې روښانه نه ده چې افغانان به د ملي شورا د 3-5 کلونو کارونو ته په کتو د اوسنۍ دورې څومره غړو ته رایه ورکړي.
و موریدل چی د ولسی جرګې یو شمیر استازیو راتلونکو پارلماني ټاکنو ته ځانونه کاندید کړي او ملي شورا ته د بریالیتوب لپاره لمح کمپاینونه پیل کړي. اوس هم د کندهار د ولایتي شورا د مشر په اړه یو رپورټ لرو. ویل کېږي چې د کندهار د ولایتي شورا د رئیس او د امریکایانو ترمنځ اړیکې اوس تر پخوا ښې شوې دي، پر هغه تور پورې کېده چې خشخوري کوي او د مخدر موادو په کاروبار کې لاس لري، خو په وروستیو کې امریکایي مقاماتو د هغه په وړاندې خپله لهجه نرمه کړې ده. په دې په نور تفصیل عصمت څرمن درکوي.
په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د افغانستان په لویدیځ کې د سخت دریځو له سختو بلواو سره مخامخ دي، د ولسمشر کرزي ورور احمد ولي کرزی وایي چې له امریکا او خپلو نورو متحدانو سره د اړیکو مخ په ښه کېدو دي. امریکا هم په وروستیو کې ولسمشر کرزی او د هغه له بانفوذ ورور احمد ولي کرزی سره خپل سلوک یو څه نرم کړی دی، څو د هغو عملیاتو لپاره د دوی ملاتړ ترلاسه کړي چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي وخت کې په کندهار ولایت کې پیل شي. د کندهار د عملیاتو هدف د حکومت د حاکمیت ټینګښت او د ولایت د طالبانو د بیا راتګ مخنیوی دی. احمد ولی کرزی له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د شی حکومتداري په باره کې له امریکا سره متفاوت وړاندیز وکړ. دوی د منتخبو استازو پر ځای په قومي شوراګانو د اتکا ملاتړ کوي. احمد ولی کرزی وویل موږ باید قومي سیستم ته مخه کړو. 50,000 قومي مشانو ته څوک رشوت نشي ورکولی، خو یو قاضي په اسانه اخیستل کېدای شي. د افغانستان په سلو کې 80 ستونزې د قومي مشانو له لارې اواریدای شي. ناټو ویلي چې د کندهار عملیات به په دوبی کې پیل کړي او دا عملیات د احمد ولی کرزی او قومي مشانو له ملاتړ پرته نشي بریالي کېدای. ناټو چې په خوا به یې پشکاره پر احمد ولی کرزی انتقادونه کول، اوس په علني ډول پرې انتقادونه نه کوي او د افغانستان په دې دوهم ستر ښار کندهار کې د هغه نفوس تر کړی دی. د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی د کندهار د عملیاتو په درشل کې وویل د ناټو او امریکا له استازو سره پرله پسې ګوري او پر هغو مسایلو خبرې کړي چې دوی پرې تفاهم نه لري. احمد ولی کرزی وویل چې د ده په باب ناسم معلومات ورکول کیږي، ده په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. پر د تور ده چې د مخدرو موادو په کاروبار او د ولسمشر کرزی د ورور په توګه له خپل مقامه د خپلې کورنۍ د جیبونو د ډکولو هڅې کوي، خو امریکایي مقامات وایي چې په دې برخو کې کافي شواهد نه لري. پر احمد ولی کرزی دا ډول تورونه تیر کال تر دې ځایه ورسېدل چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي جان مکین وړاندیز وکړ چې ولی کرزی دې د افغانستان د ګټو لپاره له دې هېواد ووځي. احمد ولی کرزی دا وړاندیز یوه حمله وبلله او ویل چې له دې څخه د استعمار بوی راځي، خو امریکا او ناټو چې له ولسمشر کرزی سره متحدان دي دې نتیجې ته رسیدلي چې که غواړي چې ټولنه د طالبانو پر ضد عملیاتو ته تیار کړي باید له احمد ولی کرزی سره ځان جوړ کړي او همکاري ورسره وکړي. د ناټو یو استازي چې نه غوښتل نوم او ملیت یې څرګند شي وویل احمد ولی کرزی یوازې د کندهار مشکل نه دی، بلکې داسې څوک دی چې باید نړیواله ټولنه ورسره زیاتې خبرې وکړي چې سلوک او کړه یې بدل شي. یو بل مقام بل دی چې د احمد ولی کرزی نوم واخلي وویل چې د کندهار یو شمیر شتمن سوداګر په فساد کې لاس لري او له خپلو شخصي اړیکو څخه په استفاده سره له رسمي خدماتو استفاده کوي او د خپل قوم کسان په بیلابیلو چوکیو کباري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. زموږ غلاز د راډیو اوري په کابل کې د څلورو کانالونو د بیرغولو او جوړولو د پروژې کار د پنځشنبه ورځ د کابل ښاروال او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر لخوا د بنسټ د ډبرې په ایښودو پیل شو. اجمل تورمل نور حل راکوي.
کابل ښاروالي وایي چې د څلورو کانالونو په جوړونې او رغولو سره به د ښار په لارو واټونو کې د ولاړو اوبو په برخه کې د کابل ښاریانو ستونزه تر ډیره هواره شي. په کابل کې دغه څلورو کانالونو د جوړونې او رغونې کار د پنځشنبه پورې د خوراکي موادو کمښت د ځواب ورکونې د پروګرام تر نامه لاندې پیل شو. کابل ښاروال محمد جونس نواندیش غونډې ته په وینا کې وویل چې د دغه پروژې په پیلیدلو سره به په زرګونه کسانو ته د کار کولو آسانتیا هم برابر شي. دی وی بل هغه څه چې په دغه پروګرام کې ډیر د پام وړ دي هغه دا چې د 6,500 متره کانال د جوړیدلو او رغولو سربیره د 10,000 څخه زیات وزګارو کسانو ته د کار کولو آسانتیا هم پیدا کیږي او په دغه پروژه کې به د کار په وړاندې تنخوا اخلي او خپلې کورنۍ بچلوي. د دغه پروژې مالی ملاتړ کوونکی د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره ده چې د کابل ښاروالۍ په همکارۍ د پاملرنې موسسې لخوا پلی کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل ایکنبیری چې د دغه پروژې په پلانستون کې غونډه کې ګډون کړی وویل چې دوی لیواله دي د کابل ښار د رغوند لپاره په نورو پروژو کې هم برخه واخلي. دی وایي هغه ګډه همکاري چې د کابل ښاروالۍ نورو ادارو او د امریکا د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې ترمنځ موجوده ده په کابل کې مثبت بدلونونه راوړي. هیله من یم چې په راتلونکي هم په دا شان پروژو کې هم کار وسو. کابل ښاریان هم د کابل ښار په لارو وټونو کې د ولاړو اوبو او ډنډونو د ستونزې د هواري په برخه کې د دغه اقدام هرکلی کوي. وایي چې په کار د په ټول هیواد کې د رغونې او جوړونې دا شان بنسټیز پروګرامونه پلي شي.
زمن غږل ازادي رادیو او ری قدرمنو دوستانو د رواني خبرونه دوهمه نیمای ته رسیدلیو. په دوهمه نیمای کې د ازادي په سپو کې پروګرام اوریدل مهیروي خو مخته تر دي. احمد تکل د مهمو خبرونو لاندې سره
راپور نوای چې ولسمشر حامد کرزای او د ولسی جرګې یو شمیر غړي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په ترکیب کې د دوه بهرنیانو پر پاتې کېدو موافقه کړې. افغان چارواکی وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د ټاکلو او د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه ولسمشر حامد کرزي او د ولسی جرګې غړو پراخ بحثونه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هیواد کې د جګړو له ښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. د جرمني دفاع وزارت تایید کړي چې څلور سرتیري په بغلان کې په ډزو وژل شوي دي. په کندهار کې د بم په دوو چاودنو کې درې تنه بهرنیان او وژل شوي او ګڼ شمېر نور افغانان ټپیان شوي دي. د پاکستان د مشرانو جرګې په اساسي قانون کې هغه اصلاحات تصویب کړي چې له مخې د پارلمان د ړنګولو صلاحیت له ولسمشر څخه اخیستل شوی. ملګرو ملتونو د تحقیقاتو یو کمیسیون دا نتیجه اخیستې چې پاکستاني مقامات د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د ایران د اصلاح غوښتونکو یوې ویبپاڼې راپور ورکړی چې چارواکو جاپان ته د پخواني ولسمشر محمد خاتمی د پلان شوي سفر مخه نیولې ده.
دا ازادي رادیو ده. قدرمنو دوستانو اوس هم تاسو رابولم چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام واورئ.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
د آزادی پچپوک در امواج آزادی خبرونه عزتمند اوریدونکو د مینې ډک سلام کیلی مومنی د افغانانو د حیثیت وقار او عزت د خوندې ساتل کېدو په هیله د دیونه خبرونه شو. زو جنا قالو کوز او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو لوکم ورځی چې په افغانستان کې قوی او قانوني دولتونو رنګ شوی او په تیرو دیش کلونو کې چې په اصطلاح حکومت گردی شي پیل شوی د افغانانو په برخلیک راز لوب شوی. د دې مظلوم ملت خلک چا د مردم سالاره او دیموکراسي په نامه او چا د دین او مذهب په نامه استعمال کړي او سیاسي دلالان لا هم د خپل سیاسي ژوند د بقا په مقصد د افغان ولس حقوق تر پښو لاندې کوي او خبره تر دې سره رسیدلې چې د ګاونډیو مستبدو دولتونو لخوا د سلګونو افغانانو د اعدام او وژنو مسلې جدي نه ګڼل کیږي او د دې غیرتي او په سیاسي لومو کې ګیر ولس د بچیانو وینې بې ارزښته شوي دي. په تیرو څو ورځو کې په ایران کې د افغانانو د ډلیز اعدام پیښو او راپورونو بشري زړونه ولړزول او د ځینو په وینا د اسلام د علمبردارانو د ورورولۍ ترحم اخوت او د انسان مقام ته د درناوي اندازې ټولې نړۍ ته په ډاګه شوه. ایرانی چارواکو د شاوخوا څلوېښتو افغانانو مړي په هرات کې افغان چارواکو ته سپارلي خو دولت د ځینو ملحوظاتو له مخې په دې بشري ناورین چپه خوله دی. د ولسي جرګې وکیل ګل احمد امینی په دې اړه وویل
45 جنازه اعدامی را اوله به افغانستان. اگر فکر میکنم که همی یک ظلم هست، یک جفا هست و توقع مردم هست که همی بس حداقل متوقف نشه، بروی همی بیشتر بس شه و جدیتر گرفته شه. در یک شب 30 نفر جنازه را اوله، در شب دوم 15 نفر. همینا خو اولادای همی افغانستان هست و همی وطن هست، در بیرون از افغانستان خفه کرده، اونا رو خفه میکنه و میاره به افغانستان تحویل میکنه.
د ایران حکومت د کسانو لمړو سره د هغوی د دوسی او اسناد او د محاکمو هیڅ ډول اسناد هم نه دی استولی. خو د دې په ځای د اعدام شوو لکورنیو څخه د جسدونو ورکولو په بدل کې پیسې هم اخیستي دي. په دې اړه به د یو اعدام شوی د خپلوان خپګان او خبرې واورو.
د سره د ټول ټول وو برخه غږ کړ دې 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 بوته دې کې مرور مو نه یې بوله
هر جنازه مبلغ مبلغ 100000 افغانی 100000 تومان که به 5000 افغانی باشه از صاحب جنازه میگیرن باز اون را چه میفهم به خانواده هاشون تسلیم میکنن.
ازادي راډیو ته ځاټ ټلیفونونه شو یو خلک په مکرر ډول تقاضا کوي چې له افغان دولت څخه باید پختل شي چې ولی د ایرانی چارواکو د دغه نغړ او غیر انساني عمل په وړاندې ځانونه غلي کړی دي. کواز په همدې ډول دوام وکړي نو د افغانستان او ایران اړیکې به کوم حالت ته ورسیږي. دا نور پختنه به له محترم ملمنو سره په خبرو کې جواب شي. د کابل وسړو کې محترم ملمنه دي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد خغلې پوهاند ودی صافی، د عدلی وزارت نظامی مشاور خاغلی قضاوت پوه عزیز الله سحاق، او د مشرانو د جرګې د شکایتونو اوریدو د کمیسیون مشر خاغلی ډاکټر زلمی زابولی. تاسو دوستان هم که غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ نو مهرباني وکړئ موږ ته ټلیفون وکړئ.
بله تشکر، ما هم به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم به تمام شنوندگان عزیز ما همچنان و میمانای عزیز ما که به استودیو تشریف آوردن خوش آمدید میگویم. خب آقای الکوزی، خودتون مقدمه گفت دکتر صاحب زلمی زابولی رئیس کمیسیون سهم شکایت مشتران جرگه که در این مذاکره ها هم سهم داشتن تشریف دارن. خب ما سخن اول به دکتر صاحب زابولی میسپاریم. آقای زابولی به استودیو ما خوش آمدید، شما چی میگوین در مورد این مشکلات؟ صاحب
سلام علیکم نظری صاحب، تاسو علیکم صاحب سلامونه وایم. درجه کې د ازادي د موفق رادیو ټول اوریدونکو ته د افغانستان په هر ګوټ کې دی او د دنیا په هر ګوټ کې زموږ تاسو ژغ اوري ز خپل احترامات تختیمو. زه باید په ډیر لنډه تاسو ته دوه معلومات درکړم چې څه وخت مخکې تاسو د په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت محترم رئیس جمهور راغلی وو. هر کې د رئیس جمهور د خوځخه د ته دعوت وکړ سو په دې دعوت کې موږ ملمانه سیو د دعوت په اخیره کې چې د غرمې ډوډۍ و د ایران رئیس جمهور صاحب خواهش وکړ چې د بعض سناتوران چې راغلي دي چې الته جنابي حضرت صاحب موجود و د ملاقات تقاضا وکړه. په دې جمله کې زه هم ورلو د رئیس جمهور د ایران سره د دې وزارت خارجه مو د ایران سفیر مقیم په افغانستان کابل کې دا شخصیت هم موجود و. موږ بعد دې څخه چې د سره مو تعارفي ملاقات فیصله خلاص د ایران د رئیس جمهور څخه متقاضا وکړه ستاسي په خپل مملکت کې زموږ مجبور افغانان چې ډیر مظلوم او بیچاره دي 15400 په حدود کې تاسو ته اوس فعلا په بندیخانو کې لري، دغه جملې څخه تاسو 3000 نفر محکوم په اعدام کړی دي. دا هغه عرفوي قاچاقبران نه دي، عرفوي غله نه دي، عرفوي جنایتکاران نه دي، دا مظلوم بیچاره مجبور افغانان چې حالته د ګولې روي د پر کړی دي، یادلې بعضي امنیتي مسایل دي یا بعضي سیاسي مشکلات لري ایران ته پناه وړي ده. دا زموږ حق هم دی، زموږ افغانان ځکه دغه ټول بنلي اصول په مطابق باندې الته پناه اخیستلی سي، الته د یو ماجر په صفت باندې تللی سي. تاسو نیولې دي اوس په صورت تاسو حکومت او د افغانستان حکومت د دوه رئیس جمهور د خوا څخه هغه د توافقنامه چې د دوه خوا د مجرمینو د تبادلې په عقل ده هغه تاسو امضا کړی ده. اوس موږ خواهش داري چې د افغانستان د ملت د پر تاسو توفه ورکړي. تاسو د غزمج 3000 نفر چې په اعدام باندې محکوم دي، دا تاسو کولای شئ چې په خپل صلات باندې د اعدام څخه په افس باندې خپل د جرم واړوي، بیا دغه موافقتنامې چې هغه د مجرمینو د تبادلې موافقتنامه ده، تاسو دغه موافقتنامې په اساس باندې زموږ دولت ته راوسپارئ چې د قید د افس موده په افغانستان کې تیر کړي. مشتدر رساب جمهور د ایران د خواسته دا وادم راکړو دا کار زکوم د افغان ملت لپاره کوم. موږ خوشاله سلو دا کار مو ډیر وستایل. اته خبره مو بل مرته کړی تاسو د زموږ د صلات د ریاست جمهور د تریبون څخه پر خارجي قوا وبان چې فعلا زموږ د افغان ملت ډیر سخت ضرورت دی. تاسو پر غو باندې بازي
تاسو ورته دا خبره ورسول، تاسو خپل ملي مکلفیت په ځای کې او د خلکو غوښتنې هم دوی ته ورسولې، ان مقصد چې دوی عمل ونه کړ خبره ده.
له کوم څه مترام یو خې عمل ونه کوي، بل وس مهمه خبره ده ده چې دوی پر دې باندې وس پښیمانه دي، دوی وس مطلق وایي د غنن زمشت په کابل کې د ایران سفارت زموږ وزارت خارجه ته یو مکتوب استول دی. متاسفانه چې وزارت خارجه په دې کې ډیر پاتره غل د زیبي خې د ایران
خاموش ده
خاموش ده بالی صاحب نن دې ته مکتوب راستول دی په هغه مکتوب کې ایران حکومت نشته کړی دی د محمدی د خلیص محمدی د ایران د زندانونو قضایی معاون دی دی ویل دی په ټول ایران کې 240 مور افغانی زندانیان لرو چې هغه محکوم په اعدام دي د غو جملې څخه مور درې نفر اعدام کړی دي چې دا اوس قضیات مشتل 45 مستند جسدونه لرو دی درې نفر یادي ول زمور وزارت خارجه په دې مورید کې نه کوم اعلان خبره کړله نه کوم آیات ورواستوي نه د ملت یو ځغه کوي تاثر زیاده جناب علی کوسی مش پخپل کمیسون داس یو عمومي جرګې د ولسی د مشان جرګې دا فیصله کړې ده چې وزیر صاحب خارجه برا غواړو بعضی د وزارت داخلي او د وزارت ماجرونو مسولین برا غواړو د وزارت خارجه سره مش خاص یو حساب کتاب درو ځکه په دې مور کې دی خاموش پاتې کیږي
د ایران او د ته بروسته به تاسو موخه درکو نو چې په هانسه مون تشریف لري نظر سپڅ پختونه کوي نو تشکر مننه راکړې خبرو ته دوام ورکړو ان شاء الله ډیره مننه
به په هانسه صافی هم خوش آمدید میگیم آقای الکوزی قبل از اینکه با صافی صحبت آغاز بکنیم با اجازه ته یک گزارش ما بگویم که ما دیروز پریروز چند روز اعلان کردیم گفتیم ته یک برنامه داریم اگر شنوندگان از ما خواستهشان پیام بگذارن حالا بسیار زیاد پیام ها در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده که متاسفانه ما نمی میتونیم همه از وارا به شنوندگان از این ما بشنوانیم منتها خلاصه از او ایست که امی مشکلات که در اونجا هست و حتی بعضی از کسایی که فعلا اعدام به اعدام حکم شده اونا گفتن اگر به زودی به داد ما نرسید ناوقت میشه وقت از وقت میگذره و همچنان در 5 گذشته ما متواتر از ایران پیام ها داشتیم و متواتر مردم شکایت های خود به زبان آوردن و متواتر دولت افغانستان وزارت خارجه وزارت مهاجرین پارلمان و کل جای اونها وعده دادن که ما در این مورد یک کار میکنیم مگم تا حال هیچ کاری به خیالم که نشته که نتیجه به جای رسید که مشکلات میبینیم از او خاطر سخن هم اسپاریم به پوهان سیب صافی شما چی گفتنی دارین به استودیو هم خوش آمدین سیب
بسیار زیاد تشکر نظر سیب ما احترامات خود به شما الکوزای سیب و به تمام هموطنهای ما اند هر جای تشکر دارن میرسانم در مورد اعدام افغان ها در ایران ما این قسم گفتم میتونم که قسمی که حال میفهمیم یک موافقت نامه استرداد مجرمین هم بین ایران و افغانستان امضا شده و در صورت که این موافقت نامه هم باشه هر گونه مجرم افغانی که در خاک ایران اینا بدست میگیرن ولو قانون خود بالاش تطبیق میکنن نظر به بعضی مواردی که در قانون خود دارن باید طرف افغانی را در جریان بگذارن و موضوع محاکمه از اینا از شفافیت کامل باید برخوردار باشه اونا باید محاکمه عادلانه را دسترسی برش داشته باشن وکیل دفاع داشته باشن و باز هم اگر افغانستان بنابر امو کیسشان که اوجا پیش رفته بخواه که این مجرمین به خود افغانستان سپرده شوه یا مدت جزای حبسش دریجه تیر بکنن و یا خودشان تحت محاکمه بگیرن چون موافقت نامه دارن اینا ایرانی های گرفتار را برشان مسپارن اونا افغان های گرفتار شده را برش مسپارن اگر مطابق این معاهده که یکی از منابع عمده حقوق بین الملل عمومی است اینا رفتار نکردن دولت ایران دولت متخطی از یا پامال کننده پرنسیپ های حقوق بین الملل شمرده میشه و مسئولیت مستقیما برش راجع میشه یکی باز مسئولیت از اونا را کی تحت غور قرار میده باید دولت افغانستان با ملل متحد که موافقت نامه در اوجه ثبت هم باید باشه اطلاع بده و با محکمه بین المللی عدالت او را خبر بسازه من نفهم که افغانستان ای اقدامات تابال در مورد مجرمین افغانی یا اونایی که 3000 به زبان یاد میشه چطور امکان داره که 3000 تبع افغانی با اعدام محکوم میشه و هیچ یکی را جریان یا کیس محاکمه میشه دولت افغانستان با خبر نیست این هم غفلت مسئولیت دولت افغانستان در مقابل تبع افغانی نشان میده و هم تخطی دولت ایران از موافقتنامه بین المللی نشان میده
تشکر
خب یکی از پیام ها آماده است به طور نمونه بشنویم
اسم من از جانداشته فرزند عبدالعلی زندانی مرکزی یه صحبت میکنم. من 16 سال دارم. برای من بخاطر 220 گرم مواد با کفش جاسوسی بودم. من اصلا خبری نداشتم. بخاطر این برای من دارن اعدام زیر اعدامم. خلاصه انام کارمنده افغانستان کار نکنه یک ماه دو ماه باز اعدام میکنه. این سفارت این چیزا گستت کنسولگری این چیزا هیچ بدر زندانی ها نمیخوره. کس دیگه بدر من نمیخوره. بدون از رادیو آزادی بدر من همیشه خورده تو صدای ما رو پخش میکنه. خلاصه زحمت میکشه.
خب اسم شما چی است؟ محمد ظریف خارکوی از زندان باف استان کرمان.
چند سال زندان هستین؟ جرم شما چی است؟
جرم من مواده. 6 سال را دارم من میکشم. الان داخل زندانم. معصوم ابده. ابد من بچه نمروز است. اعدامی هم داریم.
دا خو موارد الگوره دیوش پارس کلن ده نظر سب چه وی چیز خبر نو ما او چه موادی خی و پا دست یا جرم بانی زینی ولی ما او که وی حکومت اقدامونی که نو شاید زر اعدام شم.
بله این مسئله 16 ساله ای از نقطه نظر حقوق چی شرعی و چی از حقوق بین‌المللی چطور رسید از آقای صافی پوهان صاحب صافی شما اگر این موضوع رو یک تحلیل بکنین چطور مسئله است که طفل 16 ساله اگر اعدام شود؟
بلکل نظر به قوانین ملی و قوانین بین المللی خصوصا هم من جمله در افغانستان هم ولو عدالت درست وجود نداره. ما برای کسایی که صغیر است یعنی کمتر از سن 18 ساله است ما کوریکشن هاوزز داریم در افغانستان، اما دارالتعدیب میگنش باگه به هر جرم ولو به جرم قتل یک 14 ساله را 16 ساله را میگیرن او به زندان جنایی استاده نمیشه. او در دارالتعدیب میره که او را تحت تربیه میگیرن برای از اینکه او صغیر است. اما متاسفانه در ایران صغیرای افغانی را میگیرن و او را محکوم به اعدام میکنن و او را تا زمان نگاه میکنن تا که سن به سن یک شخص کبیر برسه، بعد از او باز به اعدام میبرنش. این خلاف پرنسیپای انسانی است، عدالت قضایی ملی و بین المللی است. ایرکی از را پرسان میکنه مسئول اول دولت افغانستان است که دولت مطبوع اتباع خود است. اینا باید پرسان بکنن از اونا و جدی موضوعات مطرح کنن تا یک طرفه شوه بر دائم.
تشکر پوهان صاحب. زابلی صاحب ولی داد افغانان و پختونه نکیگی سیتم دا مخی دو استرالیا و طبع پا اندونیزیا که پا مخادره مواد و پا جرم باندی نیول شوه و صدر اعظم و پارلمان و طول و خلق و اعتراضات وکرل چه دا باید دلتا محاکمه نشی او آقا عبد عمر قید آقا باید ورتور نکول شی او استرالیا ترشی او چه منگ باید محاکمه کو. یعنی دیو تبا دا پارا دومره جدی شو دا مسئله چه تقریبا دری میشته خوی پا میڈیا که دا مسئله راپورت کرده. پا هر ترتیب روستا بتا سی زابلی سی بخبریو که خو سو تلیفون دیر منتظر پاس شوی دا بواخنو.
د آزادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
زبر محمد احمد زید لوګر ولایت تمر ما خبرې کومه.
مهرباني احمد زید.
کوزه سبا اول تا ته زری نظر ته سره د ملمنو ټول ته اوریدونکو ته خپل سلامونه.
وعلیکم السلام.
د دوه شهیدانو په ایران کې شهادت رسېږي د دې د ټولو کورنۍ ته د یلو خدای نه د جنت څخه غواړم. او الله تعالی ان تر په دعا ورته کوم.
امين.
او پښتنه مې دا د کوفي سر مهمه خبره ده دا خپل افغانان یو د ځلم په افغانانو کې د دې خبرې څنګه شي دا غنې په توګه امبا یا په توګه د میډیا باندې برابر کوي چې تاسو ته زیاده افغانان وزن دشاسان شمامی مسئلہ دغت تاشو خبری سجمع غوبی نسل دی جو بزوان آخر کی پچورنی کبانی جکردی نامو دکن دکا چی کردی دا کارنا مکل افغانان تک یو خبر دی موزن از بہا دا جی کرنی کل افغانستان کی نمبا وشی لیو اسو لکا افغانان کی وائد بیشی دیو لکا افغانی یا دخنی بفنزو زرگی دا افغانان مبرد سرمانو مسئلہ اویران نه مې جنم مخه واخه په کاشه د ما سره دا و چې کله دغه درو یا درو زرو مور په سی به ور کما ور د څه څه ما نه خو افغانان سره ناراضي کرزی دې یو کرزی دا په دنیا کې د نړۍ ته د نړۍ ته دا و غواړي چې دا خو ډیر نه جوړم دا
بله احمد زیر سب تشکر منه نجم
خپل سلام علیکم هله تاسو ته درنو منو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خپله ټیم کې چې دوه جوړه د خطر خاوندان
مهرباني
څنګه چې موږ واورېدل چې د ایران هیواد باندې موږ افغانان ورونه چې هغه مثلا په اعدام محکوم کړو بل اخر د اعدام کړو افغانستان ته راغلو موږ راوړل دا د ټول افغانستان لپاره د ډېر د یو
چطور میشه که از آقای سحکم
بله آقای نظرم
نظرشان هم بخوایم در قدم اول اونا زیادتر شاید در این مورد معلومات کافی داشته باشن که در این موارد موضوعگیری افغانستان چگونه است
خصوصا در عدلی وزارت
بله آقای سحک خوش آمدین سیم
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر سلامات سی سیب زه اول اوریدون کو تا استاس اوریدون کو تا همکاران تا خبال سلامون اوریدون
مالیکم
سلام دما معلومات شاید ډیر کافی و نو سی لپاره د سی د ایران د بندیانو د اعدام په خصوص ځکه مسؤلیت یا وظیفه معنی د اجرا کړي اما زه د تاجکستان د بندیانو په انتقال باندې زه هیئت رئیس د هیئت ومه هغه کې دما معلومات کافی دي ان شاء الله قانوني به هم ان شاء الله په دې مورد کې هم دومره ویل سم چې څنګه چې مال رسانونو څوري دي لیدي چې هغه هم د سی اختلافي موضوع د تر اوسه تثبیت شوی نه ده سی آیا 15 نفر دي 3 نفر دي د هغه جنازي را انتقال شوی او جرائم مثلا دی دوی په کوم جرم باندې ادم ما دما معلومات هم دومره دي سره سانونه موریده لري تر اوسه پورې
بخنه غواړم ساک صاحب خکه دا یو نفر می یعنی د ولید افغانانو مینه بی ځای دومره بی ارزښ شي هغه مخ کې ورورم ټلیفون وکړ چې مثال دی افغان قیمت 3000 افغانۍ یا 1000 یا 1000 هدف دا دی کدا یو نفر تاسو خبر چې دا 3 تاسو اوریدل دي نو ولید دولت به جدي اقدام وکړي په دنیا کې هیڅ داسې مملکت نشته چې یو سټیزن یا تابعي په یو ځکه دی اوستون سره مخ کیږي او فوراً دولت اقدام نکوي اته په ډیپلوماټیکی چینلونو لاره د پوزي یعنی په هر ممکنه وسیله کوشش کوي چې هغه خپل تبا وژغوري یا ورسره مرسته وکړي ولی افغانستان خود هغه خپل خپلوان وي خلکو په سترګو لیدلې د مړي چې 15 مړي خو اول ورځ را رسیدلې دي او نور هم را روان دي د 14 کلن سړي خبره الک خبره مخ موږ واره درو چې زیدام ته برابر ما نو دا خو یو نورین دی وقزاوت پوسه یعنی مسله دا نه ده چې لس نفر دي شل دي دیرش دي
تاسو یو لطف وکسي قیمت افغان دریزر یا سلورزر د انسان ژوند یا د انسان حیات اصلا قیمت نه لري په همدې وجه د سید منګو تاسو شریعت اسلامي وایي چې چیرته یو نفر چې بی ګناه مرګ بی خطا مرګ مثلا بی ګناه او بی حکم محکمه مرګ لکه چې ټول عالم بشریت وجلی نو د منګو تاسو په قاموس اسلامي قانون کې د منګو تاسو په قاعده کې دیس از جدي تور ویل سم چې انسان اصلا قیمت نه لري چې وې ته د مړي خدغه روپی دی ته هغه دی ته خون به هادي
بله بله
نو که یو څه چې دغه یو وختیم زای سوې د منګ د تاثیر
ور تشکر
ملو سره د منګ
زابلی صاحب خبره مخه قطع کړې وې او بخي صاحب زابلی صاحب تاسو خبره مونږه قطع کړې وې تاسو مهرباني وکړئ تاسو خبره قطع کړې وې صاحب
جناب له کوزي صاحب ایران غواړي تاسو د سوال مطابق د ایران حکیمان فعلن غواړي دا فکر کوي چې دا ډیره مناسبه لار ده چې موږ د بیګونه افغانانو د وینې په قیمه سره د امریکا حکومت تر فشار لاندې راولو چې دا یو ډېر غلط قضاوت دی ونن په مورید کې ځکه افغانان د ایران سره یو ډېر مناسب سایګي لري د ټول په ټول د تاریخ کې د خپل تاریخ ته وګوري افغانانو پر دې باندې هیڅ وخت ظلم نه دی کړی دا نن افغانان په ډېر بد حالت کې دي موتاج او احتیاج حالت کې دي دوی دې باید خپل زموږ کوکس پر دې باندې دی یو موږ د ایران سره همسایګان یو قربان لرو دواړه مملک دولتونه مسلمانان دي ملتونه مسلمان دي الحمدلله بل قربان درو درې مقصد مجدار سي موږ فعلن د دې په وطن کې د ماجور په صفت باندې باز افغانان رو درې حقوق زموږ ته ټول اندی کړی دي دی په داسې یو بد حالت کې چې ټول دنیا د افغانستان په حالت باندې جاري خصوصا اسلامي ممالک چې سره کم د ملک راوج غوري څنګه د ملک بیا یو داسي استا جوړ نسی چې ټول دنیا ځنې په تکلیف سي متاسفانه چې د ایران حکیمان په دې خاطر سي امریکا ته یو څه شوولي چې په افغانستان ارڅ کولای سم هغه بی ګناه مظلوم خلک په
ډیر بدون دې چې دغه اسناد دوسیه یا کوم وکیل مدافع ورته نیولې یا محکمه عدالتانه سوي هغه دامي بیا په ډیر نامردانه شکل پښیمانی مر باندې ښکار کوي چې نه دې دام سوي د 15 نفر جسدونه مشتعمل را تسلیم سوي دي درې نفر یادي دا زموږ هغه تاثرات جنابي الکوزي سب سیمج په شک تر اوسه رسمي اعلان نه کړي خو مشتانو جرګي دا تصمیم نیولې دی چې په آینده هفته کې به موږ اتمن ضرورن د سلما پر بند باندې ځای او د ایلمن پر وبو باندې ځای روڅ په ار قیمتي موږ به ایران ته دا وشو چې په دغه ضعیف حالت کې افغانان کولای شي بیرته د دوی هغه منافع د افغانان د خوځښتۍ ته مفتي او توفسي وي موږ جن راګرځولای شو ادي ان شاء الله دا به په عمل کې به وي
تشکر سب
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او سې تاسو تکرار اورئ
او زه څنګه محمد زه ته تاسو ته منو ته د لوی کني سلامونه
وعليكم السلام
با له سلام کو زه ته مامي منو دا پښتنه کوي چې وطن یو سړی څوک شری او په وطن کې ځنني دی هغه ته به ولې رسېږي چې موږ اعلانو پاکستانان نړیواله ټولنه کې ځای نشته په وطن کې زمونږ ځای نشته د موږ څوک نه څه دلته ځي ګورم معلومان هغه د واده کې ورکی له څنګه هغه وګړم کړی دي اما هغه څوک چې بوان چې کړی چې هغه نن په ایران کې ناشتي هغه دې چې چيکي هغه د ریزره کاڅه بوان چې په ایران کې دی او هغه وو چې څور په نړیوالې ټولنې باندې هغه دې نو ودی دا دې موږ او انا سره یم نه یم د موږ خپل دام کو دې خپل دام کې ایران کې یم موږ خو دې و دې موږ نه پو خو دې و پاکستان ته قران عظیم شان دې موږ نه پو تاریخ نم پاکستان پاکستان شو پاکشو نم ایران اسلامی مملکت شو منگ کافران منگ شدو گفتر منگ شدو دا شدگر منگ شدو دا جبه زمانه دا کوزای
بله بله دیره ما کورده مدان سلطان رحمت خانه یو تلیفون بوله مخلو بیره مانی شرطه
سلام برادر
وعلیکم السلام
سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایتی شما و همچین خدمت مهمانی برنامه تان
تشکر سید
امه خواستم در شروع با یک شعر آغاز کنم انگوشت مزن بر دلی پر حوصله من بگذار که سربسته بماند گله من بعد در ضمنش ما افغان همیشه افتخار میکنیم میگیم گر ندانی غیرتی افغانیم گر به میدان آمدی میدانیم وای به او غیرت افغانی ما واقعا من رنج میبرم از افسوس مثلا واقعا رادیو آزادی همیشه تلاش میکنه زحمت میکشه زیاد تلاش شبانه روزی میکنه مثلا از وزارت خارجه گرفته وزارت عودت مهاجرین لاقل اونام امروز مهمان برنامه می بود جوابگوی ملت می بود ما واقعا ما رنج می بریم از جامعه مدنی افغانستان هم باید آدم باید بیشتر از این توقع داشته باشد چون به خاطر اگر در دیگر کشورها یک نفرش اگر احیانا در یک کشوری دیگر زندانی میشه ملتش مردمش دست به تحسن و تظاهرات میزنن لاقل پیش سفارت هم و کشور لاقل تظاهرات میکنن ما متاسفانه با توجه از اخباری که ما میشنویم از نماینده مردم هرات ما از زمانش که از رادیو آزادی پخش شد شنیدم که 45 نفر افغانی ما در ایران به طور فجع و مظلومانه به دار آویخته میشه آیا واقعا او غیرت افغانی ما کجاست؟ ما خلاصه از مهمان برنامه خواهش دارم واقعا اگر اونا حرفش ما باور دارم که حرف از اونا بیشتر شنیده میشه لاقل سر جامعه مدنی با اونا ارتباط بگیره سر لاقل مردم به بسیج کنه پیش سفارت اون لانه جاسوسی ایران که در کابل است لاقل تظاهرات گسترده رو برای بندازه لاقل او سفیر از اونا رو در اولوسی جرگه فرا بخونه لاقل سوال کنه به چی جرمی مثلا 3000 افغانی
بیدازه با تشکر برادر عزیز تشکر خوب پیشنهادات کردن که میمان ها بایتان میشنون
نظر صاحب ملکوزه صاحب بشمول میمان و زمان سلامون احترامات منه
تشکر مولی صاحب استرام میشه میره بانی
تروسه ملکوزه صاحب ملکوزه صاحب دا که از کل ملامتی پیرانان اولا چو امونگ خبال مشران بی که پایت مشران گی پاکستان که دی افغانستان سفیر اغاونی بوله سو تروس فوربان را همزمان سره ورسته دي ایران سفیر ونیول سو
سفارت کار هغه خوشې شو نو داسې اوس پرایي سر د تر ننه پر ورک ده هر طرف ته دوی دي کې پایتي د افغانان لکه لارې میګیان دي هر ځای کېدغه کېږي لکه خپوله نه کېږي خو په وطن کې داخل کې هم خلک دومره خفه دي ورنه دوی دغه نه کجا سب تاسو که وګرځئ یا بهر نه سی راځي نو ښار به وګوري یا علاقې به وګوري لیکن اطراف خلک ډېر زیات سخت خفه دي دې حکومت نه او دا خود ایران خو یو سیاسي موضوع ده دا خو هېڅ شک نشته ده مخکې هغه داخله وزیر هم دا بیان ورکړی وو لکه مخکې کلونو کې چې اسمانونه نه راغورځولي وو دا د امریکې نه یو قسم ته تضاد ده او هغه انتخاب له موږ افغانانو نه اخلي
اما خبره د مولوي صاحب
کنه موږ مشران
وځه خبره دا وی چې زور مې پتا نه رسی مړ بده پلار کما هغه خبره ده په امریکا زور نه رسی کې افغانان نه بشاره
کړه مولوی صاحب یک سوال ما داشتم ایست کې شما معلومه شه کومه د قدیم مستین یک وخت یک وزیر یا یک چیز که میشد اونا یک هدف یک مقصد می داشتن می آمدن یک اجراعات میکردن حالا قسم معلومه شرک است که مثلا وزیر شد یا رئیس ده اون دیگه وظیفه خلاص شد اونا به مقصد خود رسید دیگه پشت گپ نمیگردن ما در چند سال گذشته